درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل انده او زمان ور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هر کله کو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني په دې هیلې چې وخاو خوشاله ورځ مو فایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا کې د سولې د شارو مشر وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو فایل نږدې شوی دی په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي چې د طبي وسایلو شدید اړتیا ده او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګون یې خیو هغه مړ کړی او نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګیدلی بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی انتظار خادم دا ونه ویل چې د دې لپاره به کومه نیټه ټاکل شوې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د مې میاشتې په 9 نیټه خبریالانو ته ویلي وو چې د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی د خادم په وینا د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون په افغانستان کې د تشدد پر دوام خواشینی څرګنده کړه ویلي دي چې افغانان اور بنتاړ تیا لري د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي د طالبانو 15 کسیز تخنیکی پلاوی پلا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي فضلی تیره شپه ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلاوی مشر د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نوم چې د دې پلاوی مشري د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نوم دوه وګړي کوي
او د دولت تخصصه چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی هم داسې سرنوالی او شورا امنیت تخصصه هغه هم د دوی سره د دوه عدد لري په د تخنیکی مسایلو باندې بحث کوي نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پایته ورسو
د افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څو کسان خوش شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړی وایي چې دا بهیر روان دی د یادونه وړ ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري په خوش شوو کسانو کې ملکي خلک هم شامل دي په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو شدید کمی موجود دی دا کمیټه د ولسمشر له لوري جوړه شوې چې مرستیال محمد سرور چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش مشري کوي د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي رادیو ته ویل نړیوالو د بیړنۍ طبي مرستو ته دوی اړ دي هغه ویل دا په دې معنا نه ده چې د حکومتې د پوره کولو هڅې نه دي کړې د افغانستان د عامه وزارت د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ که هغه روغتیایي سپارښتنې چې دوی ورته پام کوي په پام کې ونه نیسي ناورین به جوړ شي هغه سپین پوست امریکایي وګړی چې د یو تور پوست وګړي په غاړه یې زنګونې خیو او هغه یې مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی دی دا تورن پولیس دی او ډیریک چاوین نومیږي هغه د مې په 26مه د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولی و لاسونه یې ولچک کړي ورته او بیا یې پر مځکه غورځولی و دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړی وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته یې په ټولو نړۍ کې ډیرو خلکو عکسالعمل وپاره و په ویډیو کې لیدل کېږي چې 46 کلن فلوید په مکرر ډول له پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سان نه شي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي دا دې پیښې پر ضد درې شپې پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره یې د انصاف وشي نارې وهلې د امریکا د متحده ایالاتو د مینوسیتا ایالت د میناپولیس ښار د هن پنسیمی د محکمې وکیل مایک فریمن پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل
This has obviously been the most difficult week in Minnesota in recent history and
د مینیسوتا ایالت والی تیم والز وایي د پورستی تاریخ کې لډیرو سخت ونی و خای زموږ په ټول تاریخ کې ډیره سخت ونی و زموږ ولس په ځانګړي ډول زموږ د تورپوست ټولنه داسې خوښ شوه چې په خبرو کې نه شم ویلې. په مینیاپولیس او سن پاول کې اور بل دی. تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. دا اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د مې په 9 پر دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. اوکراین هڅه کوي چې د ناټو غړی شي، خو د ریپورټونو په حواله هنګری په اوکراین کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون له کبله د دې کار مخنیوی کوي. هنګری د ناټو غړی هیواد دی. د اوکراین په لویدیز کې د زکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت اوسیږي. په اوکراین کې میشت اقلیتونه د دې هیواد د وګړو 10% جوړوي. د اوکراین حکومت په وروستیو کې یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې هیواد کې له میشتو اقلیتونو دا حق واخیست چې په خپلو سیمو کې خپلې ژبې دود کړي. د اروپا پارلماني شورا پر دې قانون انتقاد کړی او ویلي دي په قانون کې په واضح ډول د رسمي ژبې او د اقلیتونو د ملتي ژبو ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده ورپاتې. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لړۍ او همدارنګه په دې اړه چې دا به د سولې پر موضوع څومره اغېز وکړي ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. لویدیز ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږکال اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په پښو ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس په اروپا کې سیاحت ځپلی دی. د امریکا متحده ایالات به له روسیې سره د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو. نور ریپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم دراوړو. په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ورپاتې. د وسلوالو طالبانو یو 15 پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. د لوړ رتبه چارواکو په وینا د دې پلاوي تر اوسه د حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړي، خو ښایي وروسته دا کار وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مې په 19 خبریالانو ته ویلي وشي د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پر نیټه بحث کیږي، خو د سولې د خبرو څرک لا نشته. فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري.
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی. بینان د بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي، هغه اور باندې او د دې افغان وژنې درېدنه ده. نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وسوالو طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوې وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقف ځای خوشي کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
ته پیغام ورکاو د سولې پیغام ورکاو هر طالب ته غاړه غړي کیږي هر طالب به لکه ورور غړو موږ وایو چې هر څه چې دی رښوی دي خو کله چې سولې حفاظت نه وځو موږ مجبور چې هم پر روانې لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې سولې احتمال شته یو خطر او محدود شوی خطر موږ راغستې دي ولله سولې په نیت باندې موږ راغستې دي
خو د سولې د خبرو پایل څومره نږدې دی په جګړه کې شکل خواو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي مستوالو طالبانو کڅاند کوچنی اختر پښپا پر حکومت وار مخه کړه او خپل لوري وربند اعلان کړ خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې مستوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو څوار لستنه وژلي او درې تنه زخمیان کړی دي
بلخ اروپای شورا هغه اعلامیه تصویب کړ چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی په اعلامیه کې په سولې امنیت ثبات او دیموکراسي سوکالۍ او بسیاینه د افغانانو ملاتړ خودل شوی دغه اعلامیه په بلجیم کې تصویب شوی صالح محمد صالح پرې تفصیل لري
د دې اعلامیه لمخې اروپای ټولنه پر راتلونکو کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالی ملاتړ ته دوام ورکوي د اعلامیه لمخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه شي چې د جمهوریت نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه شي د اعلامیه چې د جمعې پر ورځ د اروپای شورا لخوا په بروکسل کې تصویب شو د خبرو اترو لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی د لمی په دوام کې ویل سوی دغه جوړجړی دی د پایدار سولې او پخلاینې سبب سي د دیموکراسي او بشري حقوقو په برخه کې د تیرو 900 کلونو لاسترورینې دی خوندې سي د لمی په یو برخه کې اروپאי شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دی هڅه وکړي او هغه کافی اندازه بندیان چې تر اوسه خوشی سوي د پنانو ترمنځ د خبرو اترو د پایل لپاره یو فرصت سي بلخو د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل د اروپאי ټولنې د بهرنی چارو کمیسون هغه غونډې ته چې د ویډیو لارې رابلل سوی و په خپل خبرو کې د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقه هرکلای وکړ شغلی بورل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي موږ د افغانانو په رهبری او مالکیت د سولې پروسې د پایل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي موږ پر دې خوښینو یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري د تاوتریخوالی پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو خو دا درې ورځې کافي نه دي افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري
افغانستان اند اټس پیپل نیډ ا پرمننس سیزفایر
افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان خوشي سوي دي طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي د امریکا او طالبانو د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې باید حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کولای بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادله پر سر د لنجې له کبله تر اوسه نه دي سوي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري اوس هم څو نړیوالې ورسپانې چې د افغانستان په اړه څه وایي بیلابیلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر تروربند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او لدی هیواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خپرې کړې ملټري ټایمز خپرونې کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي پر سفر لیکنه کړې وایي د طالبانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوشي کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوشي کیدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا دیار له زرو سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نو په څوارلس میاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټري ټایمز د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کوي او ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دوی د بندیانو د خوشی کېدو راهیسې نوي بریدونه نه دي کړي، خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دي ویلي چې ګوندې د اختر د درې ورځني اوربند له غزولو سره یې توافق کړی. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربیره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبې په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوې، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونې هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو راپور خپور کړی او پکې یې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغه بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا په کلک تر لږه څوارلس سرتیري وژل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسؤلیت منلی او هغه یې هم دفاعي عمل بللی. په راپور کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل له خولې ویل شوي د خورو ورو نښتو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی درې ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونې ویلي داسې نخ کاری چې یو لوری دې هم بیرته بشپړې جګړې ته د ستنېدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د پنځه کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشي کولو کې د راغلې چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په ریپورت کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیالي عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشي کېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ او د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. د افغان حکومت پر ځواکونو حملې او د افغان حکومت هوایي عملیات زیات شول. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او د بیرته ستنو شوو افغانانو لپاره پام شوی؟ ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو اته څلوېښت کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوې. دې ازادي راډیو ته وویل
د دې کې سپی مونږ ورنه تېروي، مونږ په کې تېرو نو څنګه وکړو؟ مجبوري ده کنه، وسه نه لرو چې چېرته جاینه واخلو جوړې کړو دغه یې کړو، د لرګې وسه نه لرو، د غالې وسه نه لرو، خپله ګزاره ده کوو څه به وو.
په امریکا کې د واټسن انسټیټیوټ راپور له مخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه، په دې هیواد کې 1,24,140 کسان وژل شوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې ترڅنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. تر دې مخکې په جګړو کې 5.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د نېشنل انټرست خبرونې د راپور له مخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې دوی له 0 کسانو سره مرکه کړې چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډېری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیه ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سویو او بیرته راستنو سویو شاوخوا 2000 افغانانو ته بمځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سویو ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمورول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږکال اوړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پښو ودرېږي. کرونا وایرس دا صنعت چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد پرې ولاړ دی سخت ځپلی. هیوادونو بېلابېلې تګلارې او تشویقي برنامې د ګرځندوی بیا ژوندي کېدو ته په پام کې نیولي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پښو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه به کوي. که څه هم ځینو هیوادونو خپلې پولې په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کورونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردنه نشي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری گاولین ویلي نه غواړي چې له بحران مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د ښارونو پرانستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباع یې کولی شي د غدریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کورونا پېښې کمی وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کورونا ویروسه پاک اعلان کړی، ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدر اعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له سپ نه 8 ورځې تیرې شوي. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 1,00,000 وګړو کې یې له 25 کم کسان په کورونا اخته وي. د روسیې او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کورونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر 2 پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نه شي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کورونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدر اعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي. د مسافرونو معاینه به کیږي او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کورونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیرې ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کورونا ویروس اخته شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د مرستو لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو دستګاو دوهمه بسته مسکو ته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا مرسته د ښه نیت له مخې روسیې ته استوي. په اړه یې د فرشتي جلال زید څخه تفصیل اورو.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته به نن د میډ میاشتې په 1/2 نیټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشينونه روسیې ته لاس کړی. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس ماشينونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشينونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د مې د میاشتې په 28 نیټه د امریکا د پوځ په بار وړونکي الوتکه کې ورورسېدل. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت ویلي وو چې دا د امریکا لخوا له روسیې سره د بشري مرستو یوه بسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشینونو بیه د 5.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکا یې د ماشینونو بیه د لیږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې لیوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لوري د دې نوې بستې په اړه کوم بیان لا نه دی خپور سوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 45 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ سوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لوري امریکا ته دا استول شوو موادو بیه چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لوري بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ، او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول سوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی همداراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کیدلی شي که یا.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس انتظار قادم وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کیدل په دې برخه کې یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلي وایي د طالبانو 15 کسیز تخنیکي پلاوی لام په کابل کې دی، او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي چې د طبي وسایلو شدید اړتیا ده. دا کمیټه د ولسمشر له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش یې مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادۍ راډیو ته وویل نړیوالو د بیړنیو طبي موادو مرستې ته اړ دي. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګونی ښی وو او هغه یې مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی دی. او د اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دواړخیزو اړیکو خبرې وکړې. دوستانو مخکې له دې چې زما بل همکار جاوید نعیمی راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په مو کې د ژوند رنګونو ته
د ژوند رنګونه
شمس رحمان شمسیم د ننګرهار ولایت غني خیل ولسوالۍ اوسېدونکی کیم دروخان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي، که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه د شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
ولازم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستم، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه م شعر شاعرۍ کې دغه کوي، هغې ته م خود ده هغې بیا تشوی کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري م چې کوله دا هغه د شاعرۍ په اصولو برابره ما وزن قافیه دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس څه دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعرۍ خاص، هغې نه وروسته چې کله هغې راته وزن او قافیه خو ده بس په هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر د سره یې همدا اوس موږ ته بې ولولې بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستله، ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستله، په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته ویل جانان دې نه ځي، هغه داسې ویل. ما ورته ویل جانان دې نه ځي، هغه داسې ویل ستا جانان کله په قرار خلک پرېږدي کړی واخیستله.
یعنی خلکو له لاسه لاړ جانان.
بالکل. بس
اوس که درته وایي چې څومره شعرونه دې لیکلي؟
ښایسته هم نه دی کړی، خو یو ډېر څلوېښت دانې مې لیکلي چې ډېر به نه وي.
څه تصمیم لرئ؟ آیا دا به بیا چاپ کوئ؟
او انشاءالله سیرادم ده بس وخت سره.
په څه وخت کې ښه شعر لیکلی سئ؟
زیاتره وخت شیر پاغه وخت خلی کل کیږي چې داس یو شین ماحول تلاش سړی او بل د شاعران پورې پر دی بل باز دسی وخت کې سړی خو شعر جوړیږي چې کله ځان ته ناسوي او ځان ته په وخت کې دا زیاتره شاعران ځان ته کینی هغه وخت شعرونه ډیر جوړه
کله چې شعر در په یاد شي بیا دفعه تاني لیکي کړي په یاد پات کېږي وروسته بیا لیکي
بس تیار ورکی را سره قلم می بس هغه ساعت کې سره پغه د اول بیتی ولي کو بیا غن رسته بیا سانی اول بیتی بیا لګه مشکلی هغه چې اول بیتی لیکل شي بیا سانی بیا ماغي مطابق جوړی شي
bale پدی لته یو خوش شعر او سید ډیر مننه.